اجمل ان په استودیو کې د یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز راوړو.
دا هرات ولایت چارواکی وی په گزاره ولسوالۍ کې نن سهار د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګډو ځواکونو د لوی درسې څوکۍ ته د نومول کېدونکي شخص نوم واخلي. دا ډېره په پام کې ده چې ولسمشر ټرمپ خپل انتخاب نن د سمندري ځواکونو د کلنیو فوټبال مسابقو پر مهال اعلان کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویانده هیدر نورت په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازی وټاکله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ بلخوا خپل د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن بې شعوره او ټمبل شخص بلل دی. او د کلیوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا یونیسیار وایي د روان کال اګست میاشتې تر اکتوبر میاشت پورې په یمن کې 1500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
مننه کوم اجمالاند. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل او د غرض نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سایټ هم وګورئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. او د خبرونې په دوهمه برخه کې د ژمنې سره سم اونیس پروګرام لرو، د زهرو کاروان پروګرام دی چې عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اردوونکو زمونږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه یوسف زدرانیم او تاسو ته د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه وړاندې کوم. په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت ادعا کوي چې ملا منان د مخدره موادو په قاچاق کې لاس درلود او وژل کېدلی هم له مخدره موادو سره په مبارزه کې مرسته کولی شي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو څخه د پاسه 30 کیلوګرامه نشي مواد نیولې دي. په هغه خبر پانه کې چې د نیمروز امنیه قمندانې مدواتي دفتر ازادي رادیو ته لیږلی راغلی چې له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په مرکز پورې ارمن په مالدا او ملکی سیمو کې 1.5 کیلوګرامه هیروئین، 1 کیلوګرامه شیشه او څخه د پاسه 15 کیلوګرامه تریاک نیولې دي. د یادونې وړ ده چې په دې عملیاتو کې یو تن د دې موادو د ساتلو په تور هم نیول شوی دی. د کندهار د هوایی ډګر پولیسو بهر ته د نشي موادو د قاچاق په تور شپږ کسان ونیول. په هغه خبر پانه کې چې د کندهار ولایت د سرحدي پولیسو قمندانې رسنۍ ته لیږلی راغلی چې شپږ کسان هغه مهال ونیول شول چې 3 کیلوګرامه هیروئین په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د کندهار د هوایی ډګر له لارې بهر ته قاچاق کړي. نیول شوي شپږ کسان له نشي موادو سره یو ځای د کندهار ولایت امنیه قمندانې ته وسپارل شول. په زابل ولایت کې د نشي موادو یو شمیر پرچون خرڅونکي نیول شوي دي. د زابل ولایت امنیه قمندان محمد مصطفی مایار ازادۍ رادیو ته وویل د زابل پولیسو د دې ولایت په مرکز قلات ښار کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو څو تنه پرچون خرڅونکي له څه اندازې نشي موادو سره یو ځای نیولې دي.
د مخدره توکو د مدیریت پرسنل وشوي کولای چې د مخدره توکو قاچاقبران او ورسره هم کوي مواد ونیسي چې شاوخوا 12 کیلوګرامه مخدره توکو په دوو جلا جلا عملیاتو ترلاسه کړل. او په دوهمه مرحله کې هغه کسان چې په مخدره توکو موساد دي هم د بازار د شاوخوا د اطراف سره جمعوري شول او صحیح مراکز ته به معرفي شي.
د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ ازادۍ راډیو د زابل له والي سره په یوه ځانګړې مرکه کې د نشي موادو د پرچون خرڅونکو په اړه د کلات خار د اوسیدونکو اندېښنې شریکې کړې او هغه هم ژمنه کړې وه چې په وړاندې به یې اقدام کوي. په خوست ولایت کې څه د پاسه 1.5 کیلوګرامه نشي مواد او 2 لیټره الکولي مشروبات ونیول شول. د خوست ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر وحید الله تڼي رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې 2 بوتل الکولي مشروبات د ولایت په مرکز کې له یوې ریکشې څخه ترلاسه شول. او په دوهمه قضیه کې پولیسو د نادر شاکور په سیمه کې 4.5 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي ول. د یادونې وړ ده چې د دې دوو قضیو په تړاو 15 تورن کسان هم نیول شوي دي. د حمید کرزی د هوایی ډګر پولیسو دوه تنه بهر ته د هیروینو د قاچاق په تور ونیول. د حمید کرزی د هوایی ډګر له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر محمد ارشاد نوري ازادۍ راډیو ته وویل دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 415 او 1506 ګرامه هیروین په جلا جلا توګه په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي. په تیرو دوو اونیو کې دا څلورم ځل دی چې د حمید کرزی په هوایی ډګر کې د نشه یي موادو قاچاق کوونکي نیول کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د تخار ولایت پولیسو 2 کیلوګرامه نشه یي او کیمیاوي مواد نیولي دي. د تخار ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې د تخار ولایت پولیسو د یوه کور د تلاشۍ پر مهال د اسټیک انهایډرایټ په نوم 1 لیټره تیزاب ونیول چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کارېدل. او په دوهمه پیښه کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال 15 کیلوګرامه هیروین نیولې دي. د یادونې وړ ده چې د دې دوو قضیو په تړاو 4 کسان هم نیول شوي دي.
درنو اوریدونکو، مسکا او هوتک وچې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راواورولې. د نن په خبرونه کې مو استاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان حکومت وایي د ملا عبدالمنان مړینه به په هلمند کې د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره په مبارزه کې اغیزناکه ثابته شي.
څو مازونه ټول د خوا څخه دوی حمایه کېدل او مالی لګښت د خوا ورکول کېدی.
د دې مطالبو ترڅنګ دا هم اوري چې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه لسګونه متادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شول. اوري چې په پکتیا کې د متادینو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي. په دې اړه مو د پکتیا د شلبستري روغتون له مسول سره مرکه کړي.
دلته خو یو په پراخه ډول د نشه یي موادو موجودیت ته دغه ټول ستونزې د سبب کیږي تر څو چې یو کس په دې مرض باندې مبتلا شي.
د روزګان ولایت اوسیدونکی عبدالحق وایي د نشو له امله اوس په ټولنه کې دومره بې اعتباره شوی چې وړوکی ماشوم هم د سړی په سترګه نه ورته ګوري.
دا اوس مې خپل وخت زړه غواړي چې خپل پښو ته زنځیر واچولی وای، ځان بندي کړی وای.
او د خبرونې په پای کې هم ډرامه لرو.
قومندان صاحب، خدای دې خیر کړي، څنګه راغلی یاست؟
یو چا ستا په اړه شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما په اړه شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
درنو اردوونکو، د معرفي ورسته د خبرونه لومړی مطلب تر راګرځو. د افغانستان د دفاع وزارت د هیواد په جنوب کې د هلمند لپاره د طالبانو د والی ملا عبدالمنان مړینه په دې ولایت کې د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره په مبارزه کې اغیزمنه بولی. د ملي دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید وایي ملا عبدالمنان د هیواد په جنوب کې د طالبانو د نظامی فعالیتونو د همغږۍ ترڅنګ د طالبانو د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو ډلو رهبری هم کوله. په ملي شورا کې د هلمند استازي وایي د هیواد په جنوبي او غربي ولایتونو کې د طالبانو جنگي لګښتونه د نشه یي موادو له عوایدو څخه ترلاسه کیدل چې مدیریت یې ملا عبدالمنان کاوه. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد آیاس ترنکی وړاندې کوي.
د هلمند ولایت لپاره د طالبانو والی او نظامی مسؤول ملا عبدالرحیم چې په ملا عبدالمنان مشهور و، د تیرې شنبې په ورځ له 2 کسانو سره یو ځای د بې پیلوټه الوتکې په هوایي برید کې ووژل سو. افغان دفاع وزارت وایي ملا عبدالمنان د طالبانو د نظامی فعالیت د همغږۍ ترڅنګ د کوکنارو د عوایدو راټولولو او په هلمند ولایت کې د تریاکو د قاچاقو رهبری کوله. د ملي دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د ملا عبدالمنان مړینه د دې ترڅنګ چې د طالبانو نظامی ځواک کمزوري کوي، د دې ډلې مالی سرچینې هم ټکنۍ کوي.
د نشېدو قاچاقبر هم وو او د هلمند د فراه او نیمروز د دې په نامه کې او کندهار نوې ناست لرلو او دا د طالبانو یو غټ نظامی مسؤول وو.
افغان او بهرنوی ګډو ځواکونو د 2019 میلادي کال د نومبر میاشتې څخه راپدې خو په 2 ولایتونو کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې بریدونه کړي چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د مطبوعاتي دفتر په خبره تر دې دمه 1450 کارخانې ویجاړې کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي ادارې یاسیګار ورستی څېړنې ښیي چې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې بریدونه په مجموع کې د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت نشه یي مواد له منځه وړي او طالبانو ته 200 میلیونه ډالره زیان اړولی دی. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړي او د هلمند استازي هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل ملا عبدالمنان له نشه یي موادو څخه ترلاسه شوي عواید د هلمند په ګډون د هیواد په لویدیځ کې پر روانې جګړې لګول.
د دوی په لاس کې کم برامتي او یاران نور ساوینه ته کوکنار ولکېدل هغه دوی کمیټه ورته درلود دغه د خاص پیسي ورته کېدل بیا یو ځای تل دغه طرفه ته بیا د تو راستول کېدل د جنگي ټول ډلو ته تختیمولي یعنی پرا ولایت د نیمروز ولایت د زابل روزګان او کندهار او د شمال غور وغه ولایتونو څو مازونه ټول د خاصخه دوی ایمای کېدل او مالی لګښت د خاور کول کېدل
بلاد المنان په دی ورستوي کې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د یو نظامی مرکز د روزنې چارې پر مخ وړي چې په یو هوایي برید کې وژل شو. خغلی الکوزی وای د بلاد المنان مړینه به د طالبانو جنگی روحیه کمزوري او مالی سرچینه به لستر ګواک سره مخ کړي.
درنو اوردونکو، تاسو ازادي رادیو اورئ چې پر منځنیو څپو سربیره یې په 100.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. د خبرونې په دې برخه کې اوري چې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه لسګونه معتادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شوي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل په نشو د اخته کسانو راټولولو په دې پروګرام کې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه نږدې 400 معتادین د درملنې لپاره راټول شوي. راټول شوي معتادین وایي چې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی د دې لامل شوی چې له درویو میاشتو درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د معتادینو راټولولو پروګرام چې د روان شمسی کال په لومړیو کې پیل شوی و، د تیرې دوشنبې په ورځ د کابل ښار له پولیسو څخه دارلمان، میرویس میدان او د همزنګ سیمو څخه په لسګونو معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربسریز روغتون ته انتقال کړل. په راټول شوي معتادینو کې داسې کسان هم ول چې له څو ځله درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شوي ول. له دوی څخه یو هم محمد دی چې له کلونو راهیسې نشه کوي. دی وایي نشه نشي پرېښودلی.
زه یوه اونۍ مخکې د فینکس له مرکز څخه خارج شوم، خو د اوسېدلو ځای نه لرم او بیکاره یم، ځکه مې بیرته نشه پیل کړه. د معتادینو دا ډول راټولول ګټه نه لري. دوی موږ هلته 45 ورځې بندیان کوي چې له روغتون څخه له وتلو وروسته بیرته دې پله ته راځو.
خو د انور په نوم یو بل معتاد بیا د معتادینو په راټولولو خوښ دی. دی غواړي چې نشه پرېږدي.
زه په دې سیمه کې کار کوم. عمر مې په موټر چلولو او کلینری کې تیر شو. څوک چې یو ځل معتاد شي تر څو چې خپله یې د پرېښودلو اراده ونه لري کې یې په څا کې په زنځیرونو وتړئ چې راخوشي شي بیرته خپله نشه کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د چارواکو په خبره دا ځل 400 معتادین راټول کړي چې د معتادینو د درملنې په ضربستریز مرکز کې به بستري شي. د ابن سینا د ضربستریز روغتون رئیس ډاکټر زلمی نورزی غوري وایي د معتادینو درملنه درې پړاوونه لري.
زموږ په شفاخانه کې درې میاشتې لپاره تداوی کو، اوس 45 ورځې موږ تداوی کو. اول هغه مریضان چې ډیټاکس مریضان دي، زموږ د متخصصین تر نظر لاندې دوی تداوی کیږي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي بیا په نشو د بیا اخته کېدلو علت نیمګړې درملنه نه، بلکې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او له درملنې وروسته د اغیزمنو پروګرامونو نشتوالی بولي. دی وایي
پالیسی د کاش تقاضا چې تجدید نظر به شوی دی، هغه په آخري ډرافت کې ده انشاءالله. کله چې پالیسی فاینل شي هغه پالیسی به تطبیق ته ځي انشاءالله. او د دغه دری لفظ د جلوګری لپاره هم په هغه کې ډیر مهم نقاط ته اشاره شوی چې د هغه په عملي کولو سره به انشاءالله دری لفظ کچه هم موږ راټیږو.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې هر کال د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د 40,000 معتادینو درملنه کیږي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
پکتیا د افغانستان له ولایتونو څخه ده چې د معتادینو شمیر یې ورځ تر بلې ډیریږي او د علاج لپاره یوازې یو شل بستریز روغتون جوړ شوی دی. دا چې په دې روغتون کې د ښځینه معتادینو درملنه هم کیږي کنه او د درملنې لارې چارې څومره ګټورې دي، په دې اړه زموږ همکار اصیل زازی د دې روغتون له مسؤل ډاکټر محمد عارف عارف سره مرکه کړې او په پیل کې د دې روغتون د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه پوښتلی دی. د دې مرکې اوریدو ته مو رابولم.
دې لپاره موږ دوه قسمه خدمات لرو. یو هغه مریضان دي چې دلته موږ ته راځي په خپل خوښه باندې ځان بستر کوي، نو هغه موږ 15 ورځې په روغتون کې تداوي کوو. او بل هغه مریضان دي چې هغه نه غواړي چې په روغتون کې بستر شي، هغه بیا موږ په کور کې تداوي کوو.
دغه روغتون هم د زون په کچه فعالیت کوي کنه صرف د پکتیا ولایت؟
دا خو خاص د پکتیا خلکو لپاره، مریضانو لپاره جوړ شوی دی. که چیرته موږ د پکتیا خلک، د پکتیا مریضان ونه لرو، بستر خالی وي، بیا موږ د لوګر او د غزنی یا د کوم بل ولایت کوم مریض شي وي، هغه ته هم بیا موږ درملنه ورکوو.
دلته په معتادینو کې تاسو ته چې تر اوسه پورې مراجعه شوې ده، په څه تعداد کې د ښځینه او معتادین شته؟
ښځینه مریضان یا معتادین په پکتیا کې ډېر کم وجود لري، نو هغه لپاره تر اوسه پورې ځانګړي خدمات نشته چې موږ ښځینه مریضان تداوي کړو. خو غوښتنه مو کړې ده تر څو موږ ته یوه داسې څانګه راکړي یا بله شفخانه جوړه شي تر څو چې د ښځینه او مریضانو لپاره هم د تداوی خدمات صورت ونیسي.
عرف صاحب، تاسو ویلي چې دوه ډوله تداوی لارې د معتادینو لپاره، چې یو په خپله په روغتون کې کیږي، بله هم پیسته کنه د ښځینه معتادینو لپاره د هغه بخش نه تاسو کار نه اخلي چې مثلا هغوی په خپل کور کې تداوی شي؟
د نشه یي موادو درملنه چې دی، دا ډیره ستونزمنه پیچلې درملنه ده، هغه ډیر لوی ارزیابۍ ته ضرورت دی. نو هغه د فکتیا کلتور چې دی، دې ته ذهنونه آماده نه دي چې تر څو چې هغه مردانه تجزه ورکړي داسې کم به پیدا شي. موږ تداوی کړی هم دي، خو ولې په خبره ده ده چې خزینه کارکونکي وي، هغه درمل نه وکي، نو هغه نتیجه به خوي او ورسره مالی جکتر ورسره موجود وي.
ډیر لامل دي دوی د احتیاط چی شه ده، مثلا هغه چې د تاسو د تداوی لاندې دي؟
دلته خو یو په فراه ډول د نشه یي موادو موجودیت ته، او بل هغه محیطي فکتورونه چې هغه تعلیم ده، فوه ده، د کار زمینه ده ځوانانو ته، یا ماشومان مکتبونو نه محروم دي، ډول ډول ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي، اجتماعي ستونزې دي، دغه ټول ستونزې دي سبب کیږي تر څو چې یو کس په دې مرض باندې مبتلا شي.
د تاسو د مریضانو په جمله کې ډېری برخه د ټولنې کوم وګړي تشکیلوي؟
هغه فامیلونه چې هغه د پوهې لوړه کچه لري، هغه کې د احتیاط کچه ټیټه ده. خوله احتیاط یو داسې مرض ده چې په دې کې نه یوازې چې مطلب محیطي فکتورونه لري، دې کې جینیټکس هم رول لري، چې 80% د دې مرض هغه جینیټکس ارثیت تشکیلوي.
پکتیا کې ډېرې کورنۍ د دوی د کورنۍ یو غړی دی ولو که سل په سلو کې معتاد وي، پټې ساتي. دلته تاسو د مراجعه کولو کې د دوی دغه پوهه اوس کوم حد ته رسېدلې ده؟
موږ صحاوي ټیم لرو، هغه بیا د اما غهې پروګرامونه لري، فامیلونو ته او ټولنې ته او خلکو ته، ملای مامانو ته، دغه ورپیژنې چې دغه یو مرض دی، یوه اجتماعي ستونزه ده چې دغه بیل بیل علتونه لري، او په دې کې د خلکو ګناه نه ده چې دوی متد شوي دي، ولې دې بعضې سببونه موجود دي چې دی متاد شو. نو اوس پکتیا خلک په دې باندې پوه شوي دي چې دا یو مرض دی، څنګه تداوي کړو، او دوی اوس دا مرض پټوي نه، او مریضان موږ ته خپله فامیل دلته راولي.
داسې بیلګې شته چې یو څوک د معتادو دلته راغلی وي، تاسو تداوي کړی وي، صحت یې ترلاسه کړی وي، کاروبار کوي، خپل ژوند ته ادامه ورکړی وي؟
داسې موږ په لسګونو مریضان لرو چې هغه دلته راغلی دي، درملنه شوې دی، تداوي شوي دي، او اوس نورمال وګړي په شانتې خپل ژوند ته ادامه ورکوي، هغه کاروبار کوي او وظیفه سرته رسوي او حلال رزق پیدا کوي.
داسې بیلګې هم شته چې یو وری تاسو درملنه یې کړی وي، هغه روغ شوی وي، خو څه موده وروسته بیرته بیا تاسو ته تیار اوستل شوی وي، یا په خپله راغلی وي چې بیا درملنه وشي؟
او داسې بیلګې خو زیاتې دي. د احتیاط درملنه هر اړخیزه ده، فامیل باید همکاري ورسره وکړي، اجتماع باید همکاري ورسره وکړي، دوی ته باید وظیفه پیدا شي، دوی په هر لحاظ باید سپورټ شي. بعضې فامیلونو کې په بعضو منطقو کې د رغیدنې ظرفیت کمزوری وي، هغه فامیل له خوا نه توجه یا اقتصادي مشکل، هغه مریضان بیرته بیا ډېر زر په نشه یي موادو باندې اخته کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته غوږ یاستئ، له ازادۍ راډیو څخه خپرېږي. ازادي راډیو د اف ایم په 90.5 او منځنۍ څپو 2.6 په ټول افغانستان کې په رڼا او شفافه توګه اوریدل کېدی شي. د خپرونې په دې برخه کې اروزګان ته ورګرځو. دغه ولایت د هراوت ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحق وایي دی له نااهله خلکو سره ناستې ولاړې په نشو اخته کړی دی. اوس په ټولنه کې دومره بې اعتباره شوی چې وړوکی ماشوم هم د سړی په سترګه نه ورته ګوري. له همدې امله اوس له ژونده تنګ شوی دی. دا چې دی ولې له ژونده تنګ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت ته کیسه کړې ده.
نن مې بیت الحق دې کوټوالو د کری وسیدم. اول خو نسکارو بل افلا دولت کې ولاړو، سوار مکول بل خو خامه خا به کری درن دوه سر به خواته ولاړو بل بندرونه بو دوی ته مونږ کتل مش چول دا بند څنګه مې لا یغه مې یو دود ول دغه یو دود ساغه چې مش پساس بل خو متل کری و چې یو دود و سل دود و کاش خپل د یو دود سره سړی مخته کیږي نه په ول ورځ بس ته په خوانی مې الله نه دی وس عمل او د عملي خدای پر کړی ته نو عملي ته خو څوک کښنه لا په زغ سترګن نه ګوري نه دونی قدر لري څنګه زلم په سترګن ورته ګور عملي نه زی شکر دا ګړې خو لا مې روز تکړای او کپه دې کې سبخته او کال بل کال برن تا ته مل میږي دا غالب نه دا وس مخ په لای وخت خزړه غواړي خپل پښو د زنجیر واچول وي ځان بندي کړی وي نغه څنګه تر ته خرڅېنه بره خوند د شیطانی کسب دی کوز دانې نمبر جراوت چیر په ودا نفس زو نو دوه روپۍ سچ و سره راز مر یو راز راین سی و میاشت څنګه تو ویو یو سلی دوا پیدا کو هغه ور راټو کو ویو نو کوز دانې مثال جراوت خو سن نفس زن نه یلمن هر سړی خپل یو کشر او ګرځید دوه سره اول ما ورته ویل چې مر سره مخ شین مر کښه نو ستل چې دا غي مر وستاره کم و چې وسه په خوې به دا وست دولت سم دا غشتنه چې شپخانه جوړه کی مثال د کار د خلګ ورک شل ملانګیر کې و ورځ باندې کې بل ورځ لک مسلی قرارګه ورکه ک بالا بخیر خیره
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو د ورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ یو معتاد عبدالحق څرګندونه ته غوغواس د زهرو کاروان پورسته برخه کې یو ډرامه لرو. په ډرامه کې اوري چې د بشیر د کور زنګ پر لپسې محل کیږي. بشیر په ورختې لکوره راوځي، ګوري چې د پولیسو موټرې د کور مخ ته ولاړ دي. بشیر د پولیسو په لیدو سخت ورختا کیږي او د دوی کور ته د راتک پښتنه ځینې کوي. د پولیسو قماندان وایي چې ستا په اړه یو چا شکایت کړی دی، ته باید زموږ سره حوزې ته ولاړ شي. دا چې د بشیر په اړه چا اول شکایت کړی او وروسته به څه پېښ شي دا په همدې جالبه ډرامه کې سره اورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
یا سلطان نن جی ډیر غوند وکړ کور دی ودان چې یارانو ته د غزي ملمسیاوی جوړوي خدای دې تل خان او د لره
مهر جانا مس یاران دې ژوند دی ماتن دې وای چې خان یې په یاران یې مز زخو ستاسی خونده خوانگو یا رانو لبرکت خانیم
بشیر جانا تا چی با پخوا ملوستیا جوراولا نو نور یا ران با دیم خبراول خوندن نپویگم چی ولی دی یا ران ندی را خوکتی
از غم مکوا نور یا ران میام خبر کری او را روان دی دوست زنگ و حلو چی پرلا رایو
زغده جرا روان دی نشاو میلال یارانو سر اخوان کوی چه یاران نوی آرز بیابان کاری
یار بشیر جانا گل خبر دی وکڑا ریختیام چه یاران نوی سڑی تا مانیم کندوالا کاری
غزل جانا یو بلا خبر میرا یاد شوا خبرشم چه کورا نیسی کسانگا؟
بس دستی او بولای چه رانی ولای میده
بورا والگا تو که ما کوا دیتیا وای؟
ریخنیا وایم که این منی داده دای کوالا دا بس یواز شایدان یه پاتی دی یو شاید با میتشی دقل تنگو تا ولا گوا او سلو رکسونا دیم راکا
یار سلطان بختواری چی اکسون تیار پا جیب گیر سردی
یار بشیر جانا خدای دې ژوندای لره راک اکسونه دې راک
ها دادی وای خلا بل کار وای
بل ناس ونی وکا چې په دې کوله کې د شاید په صفات ګوتا ولګوا ها رنگ دادی ما سره شتا
یوانه چې زلوارې خو به ګوتا ولګوام تر دې خوای که زورا ورا ها
دادی دین دغه څنګه ګوتا ولګوا
دادای گوتا میو لگا برا دا خو زلور پانی دی کنا
او زلور پانی دی پا طول و پانو پانده گوتا و لگا و آن دا غلطان گوتا و لگا و
دادای دلتا می گوتا و لگا و
خیرویسی دا غلطان گوتا و لگا و
تو بداری که دادا دلتا می گوتا و لگا و
خیرویسی دا غلطان گوتا و لگا و
دای بلا گوتا
خیر ویسی دای و بلا مباتی دا دقل سم گوتا و لگوا
دای دلتا هم گوتا و لگم او دای هم تو داریم
ما خلاشو
خلاشو؟
او خلاشو خیر ویسی
خاز گلدانا و دی نوی چی دا کور چی ری دای
دا کور تا تم در معلوم دای دیر دیلی دلی دای دومره خدر تا معلوم ده لکه پکی اوزی دلائی چه خوزی ندر خیاب
عجیب ده ده با کم کوروی
ما پسی گرده ده دین دول خاک با سپا واوری
چدا به چوک وی
ها داده در اغلب
سلام علیکم
و علیکم سلام
قماندان سه خدای دی خیر کی چنگ را اغلی است
یو چاستا پر شکایت کرده ده
چشه زما پر شکایت کرده ده چنگ شکایت
وای چی پر مای کور خرس کرده ده یو میاش وقت غخته و خوز دری میاش تیری شوی دی لا کور نرا تسلیم وی
چوک وی ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دامه خامخ چوک مغازه لري ته یې هم پیژنې
قومندان صاحب سامه د سلطان پیژنم له بل چا څخه به کور رانیولی وي ما کور نه دی ور باندې خرڅ کړی
نه تا خپل کور ور باندې خرڅ کړی دی ما ته یې قواله را ښکاره کړه تا ګوته ور باندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ور باندې لګېدلي دي
قومندان صاحب اشتباه زه نه شوې ده زه نه یم بل بشیر به وي
زه په هر څه پوهیم هم داته ستا یو ویډیو هم راخ کرا کړه تا په خپل خوخه او خندا د کور خرڅولو پر اسناد غوته لګولې ده راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وخیم
سمه ده قومندان صاحب زه به ورکور ته ولاړ شم کورته به می واغوند بیا به در سره ولاړ شم اوا سړه ده
سمه ده ورشه خو ژر راشه چې نه وخت کیږي
و سړی ولې داسې ورخته یې په دروازه کې څوک خیرت خو به وي
بس خزي پوښتنه مکوه کور مو سپیره شو
ولې ولې خدای دې خیر کی څه پیښه ده
پولیس راغلی دي وای تا کور خرڅ کړی دی
خدایا فضل وکړي نه مونږ خدا کور نه دی خرڅ کړی پولیس څنګه دا خبره کوي
پولیس وای چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلې دي ویډیو دې هم را سره شته
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی
نه ما کور نه دی خرڅ کړی خو په چل او فریبې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولې دي
نو ته خو شکر باسواده سړی یې څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول
لتا به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خدا ده چې زه هغه وخت نشه وم په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی ته مو شاهد یې زه هم نشه وم قباله مې ونه لوسته بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل
د غم نشه دې شه ستا نشو خو زموږ مینه راس پیدا کړه دغه یو کور مو درلود اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو
دا ټول زما له لاسه دي که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی
درنوردن کو هیله د چي دا جالب ډرامه مو خوښه شوی وی. ل دې سره د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر هم دې ځای پای ته رسیدي. تر بل خبرونه پورې مو ز یوسف زدران په پاک او مهربانه خدای سپارم. د خدای پامان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او پاکستانی طالبانو مخکینی مشر
طالبان پاکستان افغانی طالبانو کوشش و یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.